افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شوې. قدرمنو دوستانو، زه اجملنده او زما نور همکاران مو د ازادي رادیو په دې مازیګر نه نیم ساعت خبري مجله کې هرکلی کو. په دې نیم ساعت خبري مجله کې اوري چې د هندستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال په واشنگټن کې د امریکا له لوړ پوړو مقاماتو سره د ترهګرۍ په وړاندې په مبارزه او د افغانستان پر روان وضعیت خبرې کړې دي. دا ماوري چې د شمال ختیځو ولایتونو د ولایتي شوراګانو یو شمېر استازي وایي د وسلوالو طالبانو دغو ولایتونو په ځینو سیمو کې مرکزونه جوړ کړي او خپل ترهګر فعالیتونه په عملي ډول پر مخ وړي. نور رپورټونه هم لرو خو پایل خبرونه کوو. فریبا ظاهر د افغانستان او نړۍ خبرونه دروري.
لمړی دا خبرونو تفصیل د خبرونو مهمو خبرونو سرټیکې. د افغانستان دفاع وزارت وایي له وسلوالو مخالفینو څخه د نیول سوي سیمو د بیرته خپلولو په هدف د افغان امنیتي ځواکونو پوځي عملیات روان دي. د کلیو پراختیا وزارت د شاکو بو مواصلاتي لارو د تعلیمي او روغتي مرکزونو کموالی د غور، بادغیس او نیمروز ولایتونو اوسیدونکو همداستون زیاتوي. او د ملګرو ملتونو سازمان خبرداري ورکړی چې که د عراق په موصل ښار کې د جګړو پر مهال له کیمیاوي وسلو کار اخیستل تایید سي، دا یو جنګي جنایت او د بشري حقونو سرغړونه ده. بشپړ خبرونه واوري. د افغانستان دفاع وزارت وایي له وسلوالو مخالفینو څخه د نیول سویو سیمو د بیرته خپلولو په هدف د افغان امنیتي ځواکونو پوځي عملیات روان دي. د دغه وزارت مرستیال وایند محمد راتمنش نن ازادي راډیو ته وویل چې 80% کې افغان ځواکونه اکمل سوي او د دوی عملیات په راتلونکي کال هم دوام وکړي.
عملیات ما به خاطر بازپسگیری مناطقی که دشمن در اونجا تهدیدات را ایجاد کرده ادامه
دارد. دویز موج عملیات ده قسیم و ده برتنی ولو لپاره چه حالت ده دشمن تهدیدات ستا دوام لري. خپل ځواکونه مو اکمل کړی دی او قطارونه روان دي. د خبرې په تاسال کې کېږي چې په شمال ختیځ ولایتونو کې د ولایتي شورا ځینو غړو د وسلوالو طالبانو له فعالیتونو اندېښنه شتله ده. د باریکاب اقتصادي او زراعتي زون د پروژې تړون نن د مرکزي زون د پراختیا د خپلواکې ادارې او د کابل د دریو خصوصي شرکتونو ترمنځ لاسلیک سو. ویل کېږي د دغې پروژې د عملي چارو په پیلېدو سره به شاوخوا 15,000 کسانو ته کاري دندې رامنځته سي. د پایتخت زون د پرمختیا د خپلواکې ادارې مشر الهام عمر په همدې هدف جوړ سوي مراسمو کې وویل چې د دې پروژې په عمل کېدو سره به هیواد ته 200 میلیونه ډالره پانګونه راجذب سي. د ده په وینا په دې پروژه کې هغو سلو تنو صنعتکارانو ته چې له هیواده بهر فابریکې لري د افغان حکومت له لورې مځکې ورکول کېږي څو په دې ډول په افغانستان کې دننه فعالیت پیل کړي. د کلیو د پراختیا وزارت د څښاک د اوبو مواصلاتي لارو د تعلیمي او روغتي مرکزونو کموالی د غور، بادغیس او نیمروز ولایتونو اوسیدونکو همداستون زیاتوي. دغه وزارت وایند اکبر رستمی نن په کابل کې وی خبري غونډې ته وویل دغه ستونزې یاد ولایتونو ته د کلیو د پراختیا، ښار او کور جوړونی او فواید می وزیرانو له سفر وروسته روښانه سوي دي.
بزرگترین مشکل هایی که در حقیقت ولایت های غور، بادغیس و نیمروز
لوی ستونزی چی دا غور، بادغیس و نیمروز ولایتونه ی دا اوبو دا کموالی لامل پا مرکز و کلیو کلری بلا دا مواصلاتی لارو کلینیکونو و روزنیز و مرکزونو دا کموالی ستونزه و دا ستونزی دا دری وړه ولایتونو مشران و دا خلکو دا شوراګانو دا کلیو دا پراختیا، فایدامی او خار جوړونی لا وزیرانو سره په یوې ناستې کې شریکې کړي.
شغلی رستمی ویل د کلیو د پراختیا وزارت هڅه کوي چې د شاري میثاق د پروګرام له لارې تر راتلونکو څلورو کلونو پورې د یادو ولایتونو اوسیدونکو ته د اوبو رسولو اندازه له 85% څخه 85% ته لوړه کړي. سمڅون نړیوال خبرونه. د ملګرو ملتونو سازمان خبرداري ورکړی چې که د عراق په موصل ښار کې د جګړو پر مهال له کیمیاوي وسلو کار اخیستل تایید سي، دا یو جنګي جنایت او د بشري حقونو سرغړونه ده. د عراق لپاره د بشري مرستو همغږي کوونکې الیز ګراند نن د یوې اعلامیې په خپرولو سره وویل د کیمیاوي وسلو د کارولو لپاره هیڅ توجیه نسته. دا څرګندونې داسې مهال سوي چې یوه ورځ وړاندې په موصل ښار کې د عراق امنیتي ځواکونو او د داعش وسلوالو ترمنځ د جګړو پر مهال د کیمیاوي وسلو د کارېدو راپورونه خپره سوه. تر اوسه معلومه نه ده چې دغه ډول وسله د جګړې د کوم لوري لخوا کارول سوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان نن ویلي د هغو 12 کسانو چې تر درملنې لاندې دي په بدن کې داسې نشانې لیدل سوي چې ښیي له کیمیا وسلو اغیزمن سوي دي. په دې کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د امریکا د استخباراتو د راپور لمخه ایران له روسیې څخه د کروز توغندیو د اخیستلو لپاره په خبرو بوختې او شایي نورې وسلې هم وروسته تر دې له روسیې څخه وپیري چې په 2020 کال کې پر دغه هیواد د وسلو د اخیستو د بندیز موده پوره سي. د امریکا د استخباراتو ادارې تېره میاشت دا راپور ورکړ او پرون بلومبرګ خبري سرچینې ترلاسه کړ. په دې راپور کې ویل شوي دي چې ایران ممکن نوي جنګي بیړۍ اوبتلونه او د توغندیو ضد دستګاوي د بندیزونو له پای ته رسېدو وروسته واخلي. په 2015 میلادي کال کې د نړۍ پیاوړو هیوادونو له ایران سره اټومي تړون لاسلیک کړ. په اردن کې هغه 15 بندیان چې پیدا محکوم شوي وو نن سهار زنده شول. د اردن د اطلاعاتو وزیر محمود المومنی د خپل هیواد رسنیو ته ویلي چې له زنده شویو کسانو څخه 10 تنه یې د تروریستي فعالیتونو په ترسره کولو محکوم وو او 15 نورې هغه کسانو چې په جنسي تیری او نور د ده په وینا شرماوره کړنو محکوم شوي وو. ټول دغه کسان د اردن وګړي وو چې د دې هیواد پلازمینې عمان ته څیرمه په سواګانو زندان کې په دار وتړول شو. او د ترکیه ولسمشر په هغه وخت کې نیول سوی جرمن خبریال او جاسوس بللی دی. رجب طیب اردوغان تیر ورځ په استانبول کې وویل چې دغه کس د یوې میاشتې رئیس د جرمني په قونسلګری کې پناه سوی وو او له همدې یوې میاشتې دوی غوښتنه کړې وه چې دا کس د ترکیه دولت ته تسلیم کړي څو محاکمه سي. دینیز یوسل لومړنی بهرنی خبریال دی چې په ترکیه کې د وروستۍ ناکامې کودتا وروسته په دې تورن سوی چې واقع د ترکیه د حکومت پر ضد کودتا کې لاس درلود. د خبرونو پای
خبرنامه له ازادي رادیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه او مطالب لرو. د هندستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال په واشنگتن کې امریکایي چارواکو سره په سیمه کې د ترهګرۍ پر موضوع په دې لړ کې د افغانستان پر روان وضعیت ښکېدلې. په دې اړه به ریپورت واوري. له دې به موم خبر کو چې د شمال ختیځ ولایتونو د ولایتي شوراګانو یو شمېر استازي وایي وسلوال طالبان دې ولایتونو په ځینو سیمو کې مرکزونه لري او خپل ترهګر فعالیتونه په عملي ډول پر مخ وړي. د افغانستان د مشرانو جرګې له هغه اندېښنې مو خبرو چې د ازادۍ رادیو د یو ریپورت له خبرېدو وروسته څرګنده کړې او په دې موضوع ده چې په ایران کې هغه افغانانو ته د کورونو د ورکړې مسله ده چې خپلوانی د سوریې په جنگونو کې وژل شوي دي. د مشرانو جرګه وایي دا مسله په خپل غونډو کې څېړي. د افغانستان د مشرانو جرګې د کورنۍ امنیت کمیسون ویلي د کورنیو چارو وزارت وروستي بدلونونه د امنیت د خوال لپاره ګټور نه دي. په دې به هم ریپورت ولرو. دا به هم واوري چې د جوزجان پخانی والی احمد شوی قضیه د رواني اونۍ تر پایه سترې محکمې ته سي. که نور وخت وو ځینې نور ریپورټونه هم درسره شریکو. دا ساده راډیو ده. د شمال ختیځ ولایتونو د ولایتي شوراګانو یو شمېر استازي وایي دا وسلوالو طالبانو لخوا په دې ولایتونو کې په پراخه توګه فعالیتونه پیل شوې دي. مخکې له دې چې په دې اړه ریپورت درته وړاندې کو، یو بل ریپورت راخلو وغدا دی چې د هندستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال په واشنگتن کې له امریکایي لوړ رتبه چارواکو سره د ترهګرۍ پر ضد او د افغانستان په روان امنیتي وضعیت خبرې کړې دي. ایس جی شنکر له امریکایي چارواکو سره خپلې خبرې او بحثونه مثبت بولي. د هندي رسنیو په حواله جزئیات له صالح محمد صالح نورو.
د هندستان د بهرنیو چارو وزارت معین اس جی شنکر امریکا ته د خپل سفر په لړ کې له امریکایي چارواکو سره د افغانستان او سیمې پر وضعیت خبرې وکړې. جی شنکر له امریکایي چارواکو سره د ټوریزم په وړاندې پر مبارزه، د کډوالو پر مسله، له امریکا سره د هندستان پر تجارتي مسایلو او نورو موضوعاتو بحث کړی دی. د هند ای این آی خبری اجنس په حواله شغلی جی شنکر تر دغه کتون وروسته په پلازمینه واشنگتن ډی سی کې یو کانفرنس ته څرګندونه وکړه. د امریکا ادارې ته مو د هندستان او امریکا د اړیکو د ورستیو کلونو پرمختګ توضیح کړ. د امریکا لبیلابلو وزیرانو سره بحثونه پر بیلابلو موضوعاتو متمرکز و. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سره مو پر سیمایزو او نړیوالو مسایلو خبرې وکړې چې د آسیا پاسیفیک، افغانستان، پاکستان او منځنی ختیځ پر وضعیت خبرې پکې شامل وې. د هندي رسنیو د راپور لمخې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن سره د هندستان د بهرنیو چارو وزارت معین پر دوه اړخیزو ستراتیژیکو اړیکو، په افغانستان کې پر روان وضعیت او د آسیا پاسیفیک حوزې پر حالاتو خبرې وکړې. د هند بهرنیو چارو وزارت معین په داسې حال کې امریکا ته څلور ورځنی سفر کوي چې څو ورځې مخکې په کانګزاس ایالت کې یو هندی وګړی ووژل شو. اس جی شنکر وایي د امریکا کانګرس د هند په باب مثبت لیدلوری لري.
د امریکا کانګرس د هند او امریکا ترمنځ د اړیکو د ودې په باب فوق العاده مثبت نظر لري. په سیاسي ډګر کې یو بدلون راغلی زموږ له نظره، د دوی سره مذاکرې به مهمې وي. د هندوستان د بهرنیو چارو وزارت معین اس جی شنکر ویلي چې د امریکا د کورونی امنیت له وزیر سره په بحثونو کې د کډوالو پر مسله او په امریکا کې د هندي وګړو پر اړوندو موضوعاتو تمرکز کړی دی.
دوستان و موردل چې د هندوستان د بهرنیو چارو وزارت معین په واشنگتن کې د امریکا له لوړ رتبه مقامات سره د اتراګری په وړاندې پر مبارزه او د افغانستان پر روان وضعیت خبرې کړې دي. له صالح محمد صالح سره پاتې کیږو. په تیرو خبرونو کې مو واوریدل چې د فراه ولایت په بالابلوک ولسوالۍ کې رپورټونه په بمباریو کې د ملکیانو د وژل کېدو خبره کوي. د فراه ولایت چارواکي بیا هغه رپورټونه نه مني چې وایي د بالابلوک ولسوالۍ کې د ملکیان په بمباری کې وژل شوي وي. دوی وایي اته ملکیان هغه وخت وژل شول چې موټر پر یو خکړی ماین برابر شو. په پیښه کې شل تنه نور ټپیان شوي دي. د والی ویاند وایي د پیښې د نورو څېړنې لپاره یو کمیټه ټاکل شوې ده. صالح محمد صالح د مرکې په پایل کې له ناصر مهری څخه پوښتنه کړې چې پیښه څنګه شوې.
تیره ورځ بلبلوک ولسوالۍ کې د تودنک په سیمه کې البته ځینې ملکی کسان چې غوښتل د هغه سیمه څخه ځان وکاږي، چې په هغه سیمه کې طالبان حضور ډیر لري او امنیتي ځواکونه په هغه سیمه کې هم تللي دي، غواړي تصویري عملیات ترسره کړي. وروسته لدی چې عملیات و چې پیل سي، هغه کسان او ملکی کسان دا هغه تو د نکسې مخه غوښتل چې او امن ځان ته ځان انتقال کړي، خو متاسفانه هغه سیمه کې ماینونه هم شخصي و چې مخالفین لور څخه وخت تر مخه هغه ځای کې ماین کاری شوی و. دوی په هغه سیمه کې او مسیرونه کې چې راتله پر مې برابر شوی دي او په پایله کې اته کسه په شهادت رسیدلی دي او نږدې شل کسه هم مجروسي زخمي شوی دي، چې البته د زخمیانو حالات شدي، ځینې رخصت شوي دي او ځینې نور هم په بستر کې پاتې دي.
خو په ځینو راپورونو کې ویل شوي دي چې دغو ملکیانو ته په بمباری کې مرګ ژوبلا اوښتې ده. دغه راپورونه تاسو تاییدوي که ردوي؟
نه، زه دا ردوم، ځکه چې دا موږ لومړنی راپور دی چې سیمه څخه ترلاسه کړی مو دی چې هغه دا دی چې ملکی کسان پر مین باندې برابر شوي دي، خو هڅې اوس هم روانې دي. انشاءالله پټې به نه شي دا خبرې، دا به تر پای پورې نشر کوو، وایو دا چې تر اخري نه او هغه نهایی گزارش به بیا وروسته وړاندې کو چې دا واقعا پر مین باندې شوي دي او که دا شان د مخالفینو له لورې څخه وهل شوي دي، ځکه مخالفین اوس هم هغه سخیله سلاوي چې موږ امنیتي ځواکونه تر لاس لاندې دي دوی هم په لاس کې لري.
او د دې پیښې د څېړلو لپاره چې حقایق نور هم رابرسېره سي، تاسو تر اوسه پرې څه اقدامات کړي دي؟
بالکل، دې ته مشخصه کمیټه جوړه شوې ده د کشفي او امنیتي ارګانونو په هغه سیمه کې چې د قضیه تر څېړنو لاندې ونیسي.
او دا ماین په وروستیو کې ځای پر ځای شوی و که پخوانی و؟
دا په دغه وروستیو کې، ځکه طالبان همیشه کوشش کوي چې د شا او خوا خپل ماینونه شاخلي چې امنیتي ځواکونه ژر تر ژره ونه رسېږي، او موږ امنیتي ځواکونه په همدې د خنثی کولو او کشفولو په کې مصروف وساتي.
اوس هم په سیمه کې عملیات روان دي که عملیات درېدلي؟
نو اوس هم په سیمه کې عملیات البته شته، تر څو چې هغه سیمه د مخالفینو له لورې څخه پاکه نه شي، موږ امنیتي ځواکونه هم هلته دي او دا تصویري عملیات به ادامه پیدا کړي.
تاسو په سیمه کې ځایي خلکو ته چې هلته د جنګ په دغه ساحه کې راګیر پاتې دي څه لارښوونه کوئ چې دوی کوم ټکي په پام کې ونیسي چې مرګ ژوبله وروانه وړي؟
البته هغه سیمه چې د امنیتي ځواکونو تر لاس لاندې ده او امنیتي ځواکونه هلته لیدل کېږي، زه او دوی ته دا وایم چې دوی امنیتي ځواکونه ته ځان نږدې کېږي که دوی وري خوندي به وي. لارښوونه و چې د کومې سیمې څخه او ښه امن ځای ته دوی انتقال کړي، ځکه هغه سیمه کې ماینونه هم ډېر شخ شوي دي د مخالفینو له لورې.
بلخوا د شمال ختیځ ولایتونو د ولایتي شوراګانو یو شمېر استازي وایي وسلوالو طالبانو د دې ولایتونو په ځینو سیمو کې مرکزونه جوړ کړي او خپل ترهګر فعالیتونه په عملي ډول پر مخ وړي. په ورته وخت کې د افغانستان د دفاع وزارت ټینګار کوي چې د هیواد په شمال ختیځ ولایتونو کې هم دا اوس تصفیوي عملیات دوام لري او طالبانو ته به په دې ولایتونو کې ماتې ورکړي. واصل وسال له کابل نور تفصیل راکوي.
د هیواد د شمال ختیځ ولایتونو د ولایتي شوراګانو یو شمېر استازي په یادو ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو د فعالیتونو له زیاتوالي څخه اندېښنه ښیي او په وړاندې د جدي اقداماتو غوښتنه کوي. د بدخشان د ولایتي شورا د یو شمېر استازو په خبره د دغه ولایت یمګان، وردج او جرم ولسوالۍ د طالبانو یو شمېر نورو بهرنیو جنګیالیو په مرکزونو بدل شوي چې پکې خپلو جنګیالیو ته روزنه ورکوي. د بدخشان د ولایتي شورا غړي عبد الله ناجي نظری ازادي راډیو ویل چې دوی ولسمشری مانی او حکومت سره د خپل اندېښنو د شریکولو په هدف کابل ته راغلي. خغله نظری وایي که د بدخشان وضعیت ته سمه پاملرنه ونه شي نو راتلونکی پسرلی به خلکو ته ډېر خونړی او له ناوړو پیښو څخه ډک وي.
د بم جوړولو او جنګیالیو د روزلو فعالیتونه عملا پکې روان دي. موږ د همدې موضوع لپاره کابل ته راغلي چې مسؤلینو سره خبرې وکړو. که دې موضوع ته جدي پاملرنه ونه شي نو راتلونکی پسرلی به ډېر خونړی وي.
د بدخشان تر څنګ د هیواد په شمال ختیځ کې کندوز او تخار دوه نور ولایتونه دي چې پکې د طالبانو د فعالیتونو د پراخېدو په اړه اندېښنې مطرح کیږي. له کندوز څخه د سلګونو کسانو تیښته او د کابل په ګډون په یو شمېر نورو ولایتونو کې میشت کېدل د دغه ولایت د نامنۍ بېلګې دي چې اوسېدونکي یې بې ځایه کېدو ته اړ کړي دي. په همدې توګه په تېره اونۍ کې د طالبانو په لاس په موقت ډول د بغلان ولایت د تالاو برفک ولسوالیو سقوط د دې ښودنه کوي چې طالبان غواړي په دغه ولایتونو کې خپل فعالیتونه پراخ کړي. د بغلان د ولایتي شورا رئیس اسدالله شهباز وایي د دغه ولایت د بورکې مرکزی بغلان دهنی غوري او ډنډ شهابالدین ولسوالۍ یا د طالبانو په لاس کې دي او یا هم له لوړو امنیتي تهدیدونو سره مخ دي.
د
بورکې او مرکزی بغلان ولسوالۍ کې له دیر شو تر سلویختو سلنې د طالبانو په لاس کې دي. دهنغوري او ډنډ شهابالدین په بشپړ ډول د دغه ډلې په لاس کې دي. سونځه د مرکز څخه په سلیقوي چلند او ټاکنو کې ده. تر هغې چې ښه حکومتولي په دغه ولایتونو کې رامنځته نشي دا سردردۍ به دوام کوي.
نږدې یو اونۍ وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی د افغان امنیتي ځواکونو د نمانځنې په ورځ وویل چې راتلونکی کال به د وسلوالو مخالفینو د ماتې کال وي او د امنیتي ځواکونو په مرګ ژوبله کې به هم کموالی راځي. خو له دې ټولو سره سره د افغانستان د دفاع وزارت د ویان مرستیال محمد ردمنش وایي همدا اوس 70% کې افغان ځواکونه د هیواد په شمال ختیځو ولایتونو کې ځای پر ځای شوي او په خپلو عملیاتو کې وسلوالو طالبانو ته سختې ماتې ورکړي چې لا هم دوام لري.
عملیات ما دشمن در اونجا تهدیدات را ایجاد کرده.
هغه سیمو کې چې د مخالفینو لخوا تهدیدونه موجود ول هلته زموږ عملیاتونه دوام لري. موږ خپل امنیتي ځواکونه 30% تجهیز کړي. زموږ فعالیتونه دوام لري. دا چې راتونکو کال به سکیږي سنځو ته پکاتو موږ خپل مبارزې ته دوام ورکو. خو د مخالفینو د ځپلو په هدف د سیمې او نړۍ په کچه ملاتړ ته اړتیا لیدل کیږي.
خغل ردمن شوي دوی هیله مند دي چې په راتلونکي کال کې به افغان امنیتي ځواکونه د نړیوالې ټولنې په مرسته لا ښه تجهیز شي چې د وسلوالو مخالفینو په وړاندې ښه عملیات ترسره کړي. خو د ولایتي شورا استازي بیا د ډول سرګندونې له شعرا خو بل څه نه ګڼي وایي چې افغان حکومت د ژمي په فصل کې د لویو عملیاتونو موقع له لاسه ورکړي. وصل وصال ازادي راډیو کابل.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان د مشرانو جرګې د کورنۍ امنیت کمیسون وایي په کورنیو چارو وزارت کې وروستي بدلونونه د امنیت د خوالي لپاره ګټور نه دي بلکې حالات لا پسې بدتر کولای شي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي دغه بدلونونو هدف د پولیسو اجراتو خوالی او پر وخت امنیتي پیښو ته رسیدنه ده. اکرام الله اکرام نور حال راکوي.
د افغانستان د مشرانو جرګې د کورنۍ امنیت کمیسون وایي په کورنیو چارو وزارت کې وروستي بدلونونه او تبدیلۍ د امنیتي وضعیت په خوالي مثبت اغیز نشي لرلی. د دغه کمیسون د رئیس هاشم الکوزی په خبره کوم کسان چې له یو ولایت څخه بل ولایت ته بدل شوي نه یوازې دا چې امنیتي تجربه نه لري بلکې د یادو ولایتونو له امنیتي حالات او جغرافیایي موقعیت سره هم هیڅ آشنایي نه لري نو اړ دي چې هر څه له صفر پیل کړي. هغه وایي دغه مهم کلیدي پوستونه هغه چا ته ورکړل شوي چې په دې برخه کې پخوانۍ تجربه نه لري او دا د خلکو په حق کې ستره جفا ده.
په دې کې داسې جنرالان دي چې هغه خپل په وظیفونو کې غفلت ته وظیفې کړی دي خو هغو ته یې نن داسې بار سپارلی دی چې هغه بار دوی نشي پورته کولی او دوی به تر هغه بار لاندې غزارېږي. کله چې په کومو ولایتونو کې دوی تجربه ترلاسه کړې وه او د ولایت اراضي سره یې ځان ولټ کړی وو بیا دوی نوې مقرري نوي خلک را ځي هلته مقرره کېږي هغه بیا د صفر څه شروع کړي بیا تاسې قضاوت وکړي دا به څنګه عدالت راولي دا به څنګه امنیت راولي.
دا په داسې حال کې ده چې د کورنیو چارو وزارت په خپل وروستي اقدام کې د مرکز کابل کابل په ګډون د یو شمیر نورو ولایتونو د امنیه قومندانیو په مشرتابه او یو شمیر نورو مهمو امنیتي پوسټونو کې بدلون راوست. د پولیسو د شپږ سو شپږ زون قومندان حسن شاه فروغ د کابل د امنیه قومندان په توګه، عبدالرحمن رحیمی د ننګرهار د امنیه قومندان په توګه، او د دې ولایت د امنیه قومندان د حمید کرزی د نړیوال هوایي ډګر د سرحدي پولیسو د قومندان په توګه ټاکل شوی دي. د دې ترڅنګ د کابل د امنیه قومندانۍ محافظتي مرستیال د دغه قومندانۍ د جنایي سیلونو د رئیس په توګه، د نورستان د امنیه قومندان اکرام الدین سری د بغلان د امنیه قومندان په توګه، د بغلان امنیه قومندان محی الدین سروری د نورستان د امنیه قومندان په توګه، او دغه شان توریالی ابدیانی ته د پکتیا ولایت د امنیه قومندانۍ سپارل شوې ده. د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان انتقاد کوي چې دغه بدلونونه او مقررې د مسلکي توب پر ځای مصلحتي بڼه لري. زلمی وردک په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
رتبه او چوکۍ د اړیکو پر بنسټ ورکول کیږي. که یو کس په یو ځای کې په امنیتي برخه کې ګټور نه واقع کیږي، نو په بل ځای کې هم ګټور نشي کېدای، او دا د خوالي پر ځای ستونزې ډېروي.
خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي دا بدلونونه د پولیسو په چارو کې د خوالي، د امنیتي وضعیت د ښه کېدو او د خلکو ستونزو ته پر وخت د رسیدنې په هدف شوي دي. د دې وزارت وایان صدیق صدیقي وویل،
ګمارل اړین دي. لا یو ولایت نه بل ولایت ته د مسولینو اتلون بدلون، د پولیسو د لا ښه تنظیم، د پولیسو په اجراتو کې د خوالي او د خلکو تمو ته د رسیدنې په هدف ترسره کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر امنیتي کارپوهان وایي ځینو مسؤلینو امنیتي چوکۍ ګرو کړي او د امنیتي حالت د ښه کېدو او اصلاحاتو پر ځای حالات د خرابۍ پر خوا وړي. امنیتي کارپوه صدیق ساحل وایي خداد د هغه کسانو پر ځای چې په خپلو دندو کې پاتې راغلي مسلکي جنرالانو ته مسؤلیتونه وسپارل شي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو کابل.
لا اکرام الله اکرام، او د افغانستان د مشرانو جرګې له نننیو ناستو ولاړو سره پاتې کیږو. د افغانستان د مشرانو جرګوي په ایران کې د هغه افغانانو د کورونو د ورکړې مسله څېړي چې خپل خپلوانی د سوریې په جنگونو کې لاس ورکړي. د دې جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د شنبې په ورځ د دې خبرې په کولو سره د ایران دا کار له افغان کډوالو څخه نظامی ګټه اخیستنه بللې. په دې اړه د اکرام الله اکرام په بل رپورټ کې تفصیل اورو.
د ازادي راډیو د هغه راپور تر خبرېدلو وروسته چې پکې راغلي ایران هغه افغانانو ته د اوسېدو کورونه ورکوي چې د سوریې په جګړه کې د کورنۍ غړي له لاسه ورکړي، اوس د افغانستان مشرانو جرګه وایي چې دغه مسله به په جدي ډول وسیړي. دغه جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ملي شورا د ژمنۍ رخصتیو په پوره کېدلو سره چې دوه ورځې وروسته پای ته رسیږي، د اړوندو کمیسیونونو لخوا به دا مسله په هر اړخیز ډول وسیړل شي. د ښاغلي مسلم یار په خبره که ثابت شي چې ایران هغه افغانانو ته چې د سوریې په جنگ کې خپلوان لاس ورکړي دا ستوګنی کورونه ورکوي، باید افغانستان له افغان کډوالو څخه د نظامی ګټې اخیستنې په تړاو له ایران څخه ملګرو ملتونو ته شکایت وکړي.
هغه معلومات چې تاسو یعنی ازادي راډیو سره دي، موږ خپل کمیسیونونو ته لارښوونه کوو چې دا راجمع کړي او خامخا یې جدي ونیسي، او تر کومه ځایه چې موږ قانوني توانایي لرو په خپل دولت فشار اچوو چې د دې ملي او نړیوالې دسیسې مخنیوی وشي.
د افغانستان مشرانو جرګې رئیس همدار ازوی هغه افغانان چې له ایران د سوریې جنگ ته ځي باید درک کړي چې له دینی او انساني اړخه سم کار نه کوي. هغه د افغانستان له خلکو هیله لري چې د نورو هیوادونو نیابتي جګړو ته د خپل اولادونو د تلو مخنیوي وکړي. د یو شمیر ایرانی رسنیو د راپورونو پر بنسټ د هغه افغانانو لپاره د کورونو د ورکړې دغه خارګوټی چې د سوریې په جنگ کې د کورنۍ غړي له لاسه ورکړي د تهران ښار په باقر سیمه کې څلور ورځې وړاندې افتتاح شو. د تهران دغه تازه اقدام له هغه ایرانی افغاني او پاکستانی کورنیو څخه ملاتړ دی د سوری په جنگونو کې خپل خپلوان وجل شوی دی. د ایرانی رسنیو د راپورونو لمخې دغه هیواد چارواکو ویلي چې وجل شوی کسان د شیګانو له سپیسلو زیارتونو څخه د دفاع په هدف په خپل خوخه د سوری جنگ ته تللی وو. ایرانی چارواکي دا هم وایي چې اوس مهال نږدې 3 میلیونه افغانان په ایران کې استوګنه لري. په ورته وخت کې د افغانستان د نړیوالو اړیکو یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې په ایران کې د میشتو افغان کډوالو دا کار د افغانستان په ګټه نه دی. دغه کارپوهانو لډلې مهدی منادي ازادي راډیو ته وویل،
دغه مسله کولی شي چې تر یو حده افغانان د ایران د پوځي سیاستونو د یو وسیلې په توګه وکاروي چې دا په اوږد مهال کې د افغانانو په ګټه نه ده.
ایران له دې وړاندې د افغانستان د وسلوالو مخالفینو سره په همکاري هم تورن شوی، او د افغانستان یو شمېر سیاسي سیرو او د ملي شورا غړو په دې هیواد کې د تهران په لاسوهنه انتقاد کړي. حسم وکړه په دې اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نظر هم ولرو، خو دغه وزارت ویندویانو په دې اړه له سوالو ډډه وکړه. په کابل کې د ایران د سفارت د نظر په خېستلو هم بریالي نه شو. له دې وړاندې د افغانستان د ملي شورا یو شمېر غړو په وار وار سره د ایران له لوري د سوریې جنگ ته د افغان کډوالو په استولو انتقاد کړی و، او له افغان دولت یې غوښتنه کړې وه چې دې مسلې ته ژر رسیدنه وکړي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو کابل.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. د جوزجان پخانی والی احمد اشچی وایي قضیه د روانې اونۍ تر پایه سترې محکمې ته استول کیږي. دی وایي که څه هم ډاډن دی چې دغه قضیه کې به عدالت تامین شي، خو سترې محکمې ته یې د قضیه استول یو مثبت ګام دی. محمد حدیث پردیس رپورټ راکوي.
د جوزجان پخوانی والی احمد اشچی وایي لوی څارنوالۍ ورته ډاډ ورکړی چې قضیه به یې د روانې اونۍ تر پایه سترې محکمې ته واستوي. ښاغلی اشچی د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که څه هم د جنرال دوستم هغه ساتونکي چې دی پرې ادا لري توقیف شوي نه دي، خو سترې محکمې ته یې د قضیې استول یو مثبت ګام دی. دی وایي تر کومه چې د لوی څارنوالۍ پلاوي ماته اطلاع راکړې، هغوی وایي چې حداقل لوی څارنوالۍ ته د جنرال دوستم د اوو ساتونکو حاضرېدو دغه قضیه له یوې اړخیزې ادا څخه ویستلې، او د دوی د څرګندونو پر اساس دغه قضیه باید د روانې اونۍ تر پایه سترې محکمې ته وسپارل شي. د احمد اشچی د معلوماتو له مخې لا هم هغه دوه کسه چې دی پرې ادا لري څارنوالۍ ته نه دي حاضر شوي، او و نور بیا څارنوالۍ ته ورغلي خو توقیف شوي نه دي. هم غوښتل چې د احمد اشچی د قضیې په اړه د وروستیو پرمختګونو په اړه د لوی څارنوالۍ نظر هم ولرو، خو خبرو ته حاضر نشول. د احمد اشچی تر ادا وروسته چې ګواکې جنرال دوستم ورسره ناسم چلند کړی او ساتونکي جنسي ځورولی دی، د افغانستان لوی څارنوالۍ وویل چې د قضیه به وڅېړي، خو د ښاغلي اشچی په خبره د شاوخوا دریو میاشتو په تېرېدو لا هم په دې اړه جدي ګام نه دی پورته شوی. دا چې اوس د احمد اشچی قضیه سترې محکمې ته استول کیږي، یو شمېر حقوقي کارپوهان بیا وایي چې له هر اړخیزې څېړنې پرته سترې محکمې ته د دغه قضیې استول ګټه نه لري. حقوقي کارپوه خالد سادات وایي حکومت او په خاصه توګه عدلي او قضایي بنسټونه د فشارونو له کبله هڅه کوي چې د احمد اشچی قضیه د قانوني پړاوونو له بشپړېدو پرته هم نهایي کړي.
د قضیې ټول اړخونه روښانه نه شي، د قضیې ټول ابعاد روښانه نه شي، زه فکر نه کوم که دا یو کامیابه قضیه وبولو. همدارنګه محکمه تر فشار لاندې راځي یا څارنوالۍ تر فشار لاندې راځي، زه باور نه لرم چې د قانون په رڼا کې دغه قضیه زه یو بشپړ حالت وګورم.
د ښاغلي سادات په خبره د قانون له مخې هره قضیه باید د یوې میاشتې په موده کې بشپړه شي، خو دا چې د افغانستان عدلي او قضایي بنسټونو د احمد اشچی قضیه چې میاشتې پرې اوړي وروسته یې کړې نه ده، د قانون د تطبیق په برخه کې جدي پوښتنې راولاړې کړي دي.
له حدیث پردي سره پاتې کیږو. افغان حکومت د باریکاب د کرنیز او اقتصادي زوند پروژې عملی چارې پیل کړې. دغه پروژې هوکړه د شنبې په ورځ د پلازمېنې د پراختیايي چارو د زوند رئیس او د دریو خصوصي شرکتونو د چارواکو ترمنځ د ولسمشر غنی په حضور کې لاسلیک شو. حدیث پردي په یو بل رپورټ کې پرې تفصیل راکړي.
د پلازمېنې د پراختیايي زون خپلواک اداره وایي دغه پروژه به په هغو دولتي ځمکو کې پلي شي چې وړاندې د زورواکو له لورې غصب شوې وي، خو اوس د حکومت سره دي. د دغه زون مشر الهام عمر هوتکی د شنبې په ورځ له دریو خصوصي شرکتونو سره د باریکاب د کرنیز او اقتصادي زون د عملي چارو د هوکړې د لاسلیک پر مهال وویل چې په دغه پروژه کې به هغو سلطنو افغان سوداګرو ته چې په ګاونډیو هېوادونو کې فابریکې لري او له ستونزو سره مخامخ دي ځمکې ورکړل شي. ښاغلي هوتکی د ولسمشر محمد اشرف غني د هیواد د لومړی مېرمنې په حضور کې د دې پروژې د عملی چارو د پیل خبر ورکړ.
د متوازن پراختیا د اصل پر اساس دا د نن د باریکاب اقتصادي زون چې د لوی کابل د شمالي اقتصادي او صنعتي زون حیثیت لري، نن د ولسمشر تر اجازه وروسته عملی کارونه به پیل شي. په دغه اقتصادي زون کې د حکومت لخوانه تقریبا 15 میلیونه ډالر پانګونه کیږي، چې د حکومت یو ځلی عاید پراتلونکي درې تر 15 کلونو پورې 28 میلیونه ډالر پورې به ورسیږي.
د ښاغلي هوتکی په خبره دغه پروژې د کار په پیلېدو سره به 200 میلیونه ډالرو ته د پانګونې زمینه او 15,000 تنو ته به د کار کولو فرصتونه هم برابر شي. د پلازمېنې د پراختیايي چارو د زون د خپلواکې ادارې د معلوماتو له مخې د باریکاب اقتصادي او کرنیزه پروژه چې په 1500 جریبه ځمکه کې به پلي کیږي، زرو فابریکو ته به ځمکې او لومړنۍ اسانتیاوې پکې برابرې شي. د پلازمېنې د پراختیايي چارو د زون خپلواکې ادارې له تیرو دوو کلونو راهیسې د ښې حکومتولۍ د اقتصادي زونونو پراختیا د بنسټیزو پروژو د پلي کېدو د متوازن پراختیا او د غیر پلاني سیمو د آبادولو په موخه خپلې چارې پیل کړي دي. د کابل د ګارنیزیون مشر ګلنبی احمدزی چې په دغه مراسمو کې ګډون کړی و وایي چې لا هم د ځمکو غصب دوام لري، خو دوی د زرګونو جریبو ځمکو د غصب مخه نیولې ده. ښاغلي احمدزی ژمنه وکړه چې د امنیت له اړخه به د باریکاب پروژې د پلي کېدو په برخه کې مرسته وکړي. د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان بیا دا ډول پروژې د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره مهمه بولی. اقتصادي کارپو سید قیاس سیدی وایي چې دا ډول پروژې د متوازن پراختیا ترڅنګ کولای شي زرګونو بیکار افغانانو ته د کار زمینه هم برابره کړي.
دغه فابریکې رامنځته شي، کاري فرصتونه به رامنځته کیږي، افغانستان به داخلي تولیداتو متکی شي، او بل لري چې د سرمایه فرار به له منځه لاړ شي، زموږ خپلې پیسې به
اقتصادي کارپوهان په داسې حال کې د باریکا پروژې پر اهمیت ټینګار کوي چې د پلازمینې د پراختیایي چارو زون وایي په نږدې راتلونکي کې به د محمد اغې د اقتصادي زون او د میدان وردګو د لوجستیکي پارک عملي چارې هم پیل شي.
دوستانو په همدې سره د دې نیم ساعته خبری مجلې پای ته ورسېدو. د نن ورځې لپاره د ازادي راډیو یو بل نیم ساعته خبری مجله پاتې ده. سید سمی عباس په سټوډیو کې دی او دې درته وړاندې کوي.
تشکر اجمالان، خسته نباشین. سلام و شام شما خوش شنوندگان گرامی. ساعت 6:30 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش هایی داریم در مورد کشته شدن چندین فرد ملکی از جمله اطفال در ولایت فرا. معاون وزارت خارجه هند با مقامات آمریکایی در مورد تروریسم به افغانستان صحبت کرده است و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از فرشته نگاه.
نخود سرخط چند خبر. عملیات نیروهای افغان برای بازپسگیری مناطق از دست رفته در کشور ادامه دارد. باشندگان سه ولایت افغانستان با کمبود جدی آب آشامیدنی روبروند و سازمان ملل هشدار می‌دهد که اگر سلاح کیمیایی در جنگ عراق استفاده شده باشد یک جنایت بشری است. سلام و شام بخیر. تفصیل خبرها را با چند خبر از افغانستان آغاز می کنیم. وزارت دفاع افغانستان می گوید عملیات بازپسگیری مناطق از دست رفته در کشور از سوی نیروهای امنیتی افغان ادامه دارد. محمد رادمنش معاون سخنگوی وزارت امروز بر رادیو آزادی گفت 80% نیروهای افغان اکمال شدند و عملیات آنان همچنان در سال پیش رو ادامه خواهد داشت.
عملیات ما به خاطر بازپسگیری مناطقی که دشمن در اونجا تهدیدات را ایجاد کرده ادامه داره. ما نیروهای خود 80% اکمالات کردیم و قطارها هر روز در این راه ها ادامه داره.
این اظهارات در حال صورت میگیرد که برخی از اعضای شورای ولایتی شمال شرق کشور از فعالیت و حضور طالبان مسلح در این ولایت ها ابراز نگرانی کردند. با آغاز کار عملی پروژه زون زراعتی و اقتصادی باریکاپ برای 35,000 تن فرصت کاری ایجاد خواهد شد. قرارداد اجرایی این پروژه امروز میان اداره مستقل انکشاف زون پایتخت و مسئولان سه شرکت خصوصی در کابل امضا شد. الهام عمر اوتکی رئیس اداره مستقل انکشاف زون پایتخت در مراسم به این هدف گفت با آغاز کار عملی این پروژه $200 میلیون سرمایه به کشور جذب می شود. به گفته ای در این پروژه به 100 صنعتکاری که در بیرون از کشور صاحب فابریکند از سوی حکومت زمین داده می شود تا کارهایشان را از این طریق در افغانستان آغاز کنند. وزارت یاب انکشاف دهات افغانستان کمبود آب آشامیدنی را از چالش های عمده در سه ولایت کشور می داند. اکبر رستمی سخنگوی وزارت امروز در کابل به خبرنگاران گفت این مسئله به مهمترین چالش در ولایت های نیمروز، غور و بادغیس مبدل شده. او همچنان گفت تلاش می شود تا دسترسی مردم دهات به آب آشامیدنی در 4 سال آینده از 58% به 76% بلند برود.
بزرگترین مشکل هایی که در حقیقت ولایت های غور، بادغیس و نیمروز که تا حد شبیه هم است، کمبود آب آشامیدنی در سطح روستاها، در سطح مرکز.
خبرهای بین المللی تا لحظات بعد. رادیو آزادی. ادامه خبرها را از رادیو آزادی با من فرشتن نگاه می شنوید. اردن 15 زندانی محکوم به اعدام را صبح وقت امروز القابس کرد. محمود المومنی وزیر اطلاعات اردن بر رسانه های رسمی کشورش گفت از جمع کسانی که به دار آویختند 10 تنشان محکوم به فعالیت های تروریستی و 5 تن دیگر آنها افرادی بودند که در تجاوز و دیگر جنایات شرم‌آور دست داشتند. تمام این افراد ادبای اردنند که در زندان سواگا در اومه شهر عمان پایتخت این کشور القابس شدند. سازمان ملل هشدار داده که اگر استفاده از سلاح کیمیایی در شهر موصل عراق تایید شود یک جنایت جنگی و نقض حقوق بشر است. لیز گراند امان کننده کمک های بشر دوستانه این سازمان در عراق در یک اعلامیه گفت هیچ توجیه برای استفاده از سلاح های کیمیایی وجود ندارد. این در حال است که یک روز پیش از این گزارش ها از استفاده سلاح کیمیاوی در جریان جنگ میان نیروهای عراقی و جنگجویان داعش در شهر موصل نشر شد. تا کنون روشن نیست که سلاح کیمیاوی از سوی کدام طرف در جنگ استفاده شده. فدریکا موگیرنی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از مخالفین سیاسی کوسوو خواسته است تا شرایط تعیین حدود مرزی با مونتنگرو را بپذیرد. در صورت تعیین حدود مرزی میان کوسوو و مونتنگرو، اتباعی کوسوو میتوانند بدون داشتن ویزا آزادانه به زون شنگن اروپا سفر کنند. خانم موگیرنی امروز با مقامهای ارشد کوسوو در پایتخت آن کشور ملاقات کرد. او رهبران کوسوو را برای اقدام سازندهشان به خاطر کاهش تنش با سربستان مورد ستایش قرار داد. مسئول سیاست خارجی اروپا از مخالفین سیاسی کوسوو خواست تا با کار کردن کنار هم مسیر آشتی جویانه را در کشورشان بپیمایند. و خبر اخیر این که مقام ها در باکو می گویند المار محمد یاروف وزیر خارجه آذربایجان در یک سفر رسمی دو روزه از روسیه دیدن می کند. قرار است این سفر آقای محمد یاروف سه شنبه آینده صورت گیرد. وزارت خارجه آذربایجان با نشر یک اعلامیه گفت المار محمد یاروف قصد دارد تا به سرگی لاوروف همتای روسی خود ملاقات کند. انتظار می رود که گفتگوهای وزیر خارجه آذربایجان با مقامهای روسی روی درگیری‌های اخیر در امتداد خط مقدم بین نیروهای باکو و جدای طلبان ارمنی در منطقه جنجولی قره‌باغ متمرکز باشد. پایان سرویس خبری.
ساعت 6:36 شام است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. معین وزارت خارجه هند در مورد افغانستان و امنیت منطقه با مقامات آمریکایی صحبت کرده است. جنگ در دهنه غوری به پایان رسید و مقامات میگویند که این ولسوالی را از حضور مخالفین پاک کردند. یک مقام نظامی گفت
دولت میخواد کمیش مردم ما آرام باشه. ما مثل طالبان و مردم ما آرام نسازیم. مردم از خانهش کوش نتیم.
در مورد دلیل تلفات ملکی اخیر در ولایت فرا حکومت و مردم معلومات زد و نقیز میدهند. مشنان جرگه موضوع توزیع خانه به خانواده های قربانیان افغان جنگ سوریه را بررسی میکند. رئیس مشنان جرگه گفت
همو معلوماتی که امرای شما هستن ما به کمیسیون های مربوطه خود هدایت میتیم که ایراجم کنن حتما جدی پیگیری میکنیم.
وزارت احیا و انکشاف دهات مشکلات بعضی ولایات را بررسی میکند. سخنگوی این وزارت اظهار داشت
بزرگترین مشکل های ولایت های غور، بادخیس و نیمروز کمبود آب آشامیدنی در سطح روستاها، در سطح مرکز.
و احمد اشتی میگوید قضیه و ای هفته آینده به استر محکمه فرستاده میشود. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، معین وزارت امور خارجه هند در واشنگتن با مقامات عالی امریکا درباره مبارزه با تروریسم و وضعیت امنیتی افغانستان بحث و گفتگو کرده است. اس جی شنکر گفتگوها با مقامهای امریکایی را مثبت ارزیابی میکند. مقیم نایب جزئیات بیشتر در این مورد را به نقل از رسانه‌های هندی در یک گزارش پیشکش میکند.
معین وزارت امور خارجه هند در دیدارش از امریکا با مقامهای این کشور روی وضعیت در افغانستان و منطقه بحث و گفتگو کرده است. اس جی شنکر با مقامهای عالی رتبه امریکا روی مبارزه با تروریسم، بحران مهاجران و مسائل تجارتی بین دو کشور و سایر مسائل مذاکره کرد. بر اساس گزارش خبرگزاری ANI هند، جی شنکر پس از دیدار و ملاقات ها با امریکایی ها در یک کنفرانس خبری در واشنگتن گفت با اداره امریکا در مورد بهبود مناسبات هند و امریکا توضیح داده شد. بحث‌ها با وزارتخانه های مختلف روی مسائل گوناگون متمرکز بود. با وزارت امور خارجه امریکا درباره مسائل منطقوی و بین‌المللی گفتگو صورت گرفت که در آن وضعیت کنونی در آسیا پاسیفیک، افغانستان، پاکستان و شرق میانه شامل بود. بر اساس گزارش‌های رسانه‌های هندی، لکس تیلرسون وزیر امور خارجه امریکا آمریکا در دیدارش با معین وزارت امور خارجه هند درباره روابط همه‌جانبه استراتژیک و وضعیت جاری در افغانستان و حوزه پاسیفیک بحث کرد. معین وزارت امور خارجه هند در زمانی از امریکا دیدن می کند که چند روز پیش یک هندی در ایالت میزوری امریکا در شهر کانزاس کشته شده است. اس جی شنکر معین وزارت خارجه هند که مصروف دیدار 4 روز از امریکا می باشد گفت امریکا درباره هند دیدگاه مثبت دارد. کنگرس امریکا در مورد انکشاف روابط بین هند و امریکا نظر فوق‌العاده مثبت دارد. در عرصه سیاسی یک تغییر به میان آمده که به نظر من مذاکره در این مورد خیلی مهم است. معین وزارت امور خارجه هند اضافه کرد که دیدارش با وزیر امنیت داخلی امریکا روی بحران مهاجران و چگونگی زندگی اتباعی هند در امریکا متمرکز بود.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
عملیات در ولسوالی تالاب برفک با پیروزی دولت بر مخالفین تقریبا ختم شده، ولی جنگ در دندغوری و بغلان مرکزی همچنان ادامه دارد. بشیر احمد غزالی در این مورد از بغلان گزارش می‌دهد.
جنرال محمد کتوازی، قماندان قولی اردوی شاهین، در یک کنفرانس خبری بروز شنبه در بغلان گفت عملیات نویدی 33 که 10 روز قبل در بغلان آغاز شده بود ادامه دارد و تصمیم بران است تا پاکسازی آخرین لانه های دشمن ادامه داشته باشد.
دم داوست مشتاج دلتوی در بغلان پو
او میگوید همین حالا عملیات های ما در قریه منگل های بغلان مرکزی جریان دارد و در دندغوری هم عملیات های ما آهسته آهسته به پیش می رود. و افزود در عملیات ولسوالی تالابرفک نزدیک به 30 تن از مخالفین دولت کشته و زخمی شدند و همین تلفات باعث آن شد تا آنها ساحه را ترک و به کوه ها متواری شوند. او میگوید از تالابرفک تا دهن دره کیان 15 مخالف مسلح دولت کشته و کم و بیش 12 تن دیگرشان زخمی شده اند. آقای محمد از تلفات نیروهای دولتی در این نبرد چیزی نگفت و طالبان مسلح هم تا هنوز در این مورد ابراز نظری نکرده اند. قماندان قولی اردوی شاهین در جواب به این سوال از رادیو آزادی که دولت ولسوالی کوهستانی و صعب العبور تالاب برفک را در یک روز تصفیه کرد و چرا دندغوری و بغلان مرکزی اینقدر طول کشید گفت به خاطر جلوگیری از تلفات مردمان ملکی عملیات های آنان گاهن به کندی به پیش می رود.
مشکل در اینجا که اینجا مردم زندگی می کنند. اهلیست. این حال اگر ما با همی سرعت بریم مردم از ما صدمان می بینند. شاید دولت از مردم است و دولت می خواهد که همیش مردم ما آرام باشه. ما مثل طالبان و مردم آرام نسازیم. مردم از خانهش کوش نتیم.
عملیات نویدی 33 که 10 روز قبل برای بازپسگیری ولسوالی دهنه غوری و سایر حساس زیر اداره طالبان در ولایت بغلان آغاز شده بود ادامه دارد، ولی تا هنوز دولت موفق به تصفیه این مناطق نشده است. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
خبرها، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
در نتیجه خشونت های روز جمعه در منطقه سوزنک ولایت فرا حدود 30 غیر نظامی به شمول کودکان کشته و زخمی شدند. هرچند مقام های فرا می گویند این تلفات در نتیجه انفجار ماین صورت گرفته، اما گزارش ها از محل حاکی از آنند که بمباردمان نیروهای هوایی افغان دلیل این تلفات بوده است. مقیم نائب با تفصیل بیشتر در این مورد گزارش می دهد.
قماندان لوای 2 اردوی ملی مستقر در فرا می گوید مسئولانی که عملیات شام جمعه را در منطقه سوزنک ولسوالی بالابلوک این ولایت رهبری می کردند با او گفتند که این تعداد ملکی ها در اثر انفجار ماین کنار سرک کشته و زخمی شدند. دکروال عبدالجلال در صحبت با رادیو آزادی رد کرد که گویا تلفات غیر نظامیان در نتیجه بمباردمان نیروهای هوایی افغان بوده است و افزود
که دیروز ساعت های تقریبا 4 بجه بوده در یکی از مسیرهای سرکی که در داخل قریه بودن کاروانای طالبا و همچنان موترهای ملکی که از او را عبور و مرور میکنه و دولمونجا یک مین میپره و موتر افراد ملکی را مین میپرانه و بالاخره کسی زخمی و کسی بس شهادت میرسه.
سخنگوی والی فرا هم گفت که حضور طالبان در منطقه سوزانک زیاد بوده و عملیات برای سرکوب آنها در همین منطقه راه اندازی شده بود. محمد ناصر مهری گفت شماری از غیر نظامیان سوار بر موتر که می‌خواستند از بیم جنگ منطقه را ترک کنند شکار ماین کنار سرک شدند. اما مردم محل میگویند آنها زمانی که بنابر فشارهای طالبان منطقه را ترک میکردند مورد حملات هوایی قوای افغان قرار گرفتند.
خورده خورور داشتیم داخل سم موتر ما تیارها که بیام آده ای خورد موتر ها رو بسته کنده موتر ها که بسته کنده خورده ها شوه شده از موتر ها که شوه شده یکه یکه خورده ها دانه به دانه بزد
اینا موتر تک الگ از موتر مور تک از تیم زیبین های لغ بخیش جنسی از رو دستان ها دونار بگیدیم تیارها بیام و برای سر موتر خورده که بس در بزه میگی بلیم
مور بداشن یا گل تای موتر ها که برادین دوبرگی بیام آده تیار ها بیام مور بزه.
اما قماندان لوای دوی فرا در گیری ها در منطقه را تایید میکند و میگوید برای سرکوب طالبان حملات هوایی در منطقه جریان داشت که در نتیجه آن 13 شورشی طالب کشته و تعداد از آنها زخمی شدند.
امی اردو عزیز فکر میکنم که در قسمت امی تای عملیاتی که فعلا در منطقه دانکان میگه یک منطقه صورت گرفته ولی با فرق زمان و با فرق حادثه.
اما سناتور گل احمد عظمی نماینده مردم فرا در مشران جرگه افغانستان میگوید تلفات اگر در نتیجه حملات هوایی بوده و یا انفجار ماین باید دقیق و همه جانبه بررسی گردد.
مردم قربانی اصلا از این طرف حکومت فشار میاره، از اون طرف مخالفی حکومت که طالبان هر کس که است و برای حکومت افغانستان به کار است که بسیار دقیق اهداف باید تثبیت کنم و از تلفات از یا باید جلوگیری شود. ما به طالبان از این طریق رادیوی شما میگم که با مردم ملکی و با جان از یا باید توجه خاص صورت بگیره.
دکتر عبدالحکیم رسولی عامر شفاخانه دولتی فرا در مورد رقم تلفات این حادثه میگوید
در حدود 30 نفر که 8 نفر شهید و 22 نفر مجروحین بوده و شفاخانه ولایتی انتقال شد که از جمله مجروحین فعلا 19 نفر از اینا که اکثریت از اینا را اطفال تشکیل میده در شفاخانه تحت مداوا و تداوی قرار دارند.
عامر شفاخانه ولایتی فرا افزود وضعیت 3 زخمی وخیم بوده که آنها را به شفاخانه ولایت هرات منتقل نمودند. ولسوالی بالا بلوک ولایت فرا در این اواخر شاهد درگیری های شدید بین نیروهای امنیتی افغان و شورشیان مخالف حکومت بوده است. بر اساس گزارش سالانه سازمان ملل متحد در مورد تلفات ملکی در نتیجه حملات هوایی نیروهای افغان و بین‌المللی در سال 2016 میلادی در افغانستان 590 ملکی کشته شده که نسبت به سال پیش دو برابر می باشد.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
مشران جرگه افغانستان میگوید موضوع توزیع خانه در ایران را به افغانهایی که نزدیکانشان را در جنگ سوریه از دست دادند بررسی میکند. فضل هادی مسلمیار رئیس این جرگه روز شنبه با بیان این مطلب این کار ایران را استفاده نظامی از مهاجرین افغان خواند و از وزارت امور خارجه افغانستان میخواهد تا در این باره به سازمان ملل متحد شکایت کند. ایران یک مجتمع مسکونی جدید را برای خانواده های افغان هایی که نزدیکانشان را در جنگ سوریه از دست دادند در آن کشور افتتاح کرده است. نصرت پارسا گزارش میدهد.
پس از نشر گزارش رادیو آزادی درباره توزیع منازل رهایشی از سوی ایران برای نزدیکان افغانهایی که در جنگ سوریه کشته شدند، رئیس مشران و جرگه افغانستان میگوید دو روز بعد که رخصتی های زمستانی شورای ملی به پایان میرسد، کمیسیون های موظف این گزارش را به گوری جدی دنبال خواند کرد. فضل هادی مسلمی رئیس این جرگه که روز شنبه با رادیو آزادی صحبت میکرد، همچنان گفت که این موضوع در نشست عمومی این جرگه هم مطرح خواهد شد. با گفته وی در صورتی که ثابت شود ایران به نزدیکان افغانهای کشته شده در جنگ سوریه خانه می دهد، باید افغانستان به خاطر استفاده نظامی ایران از افغانهای مهاجر در این باره به سازمان ملل متحد شکایت کند.
همو معلوماتی که همراه شما هستن، ما به کمیسیونهای مربوطه خود هدایت می‌دهیم که ایراج کنن، حتما جدی پیگیری می‌کنیم و چیزی که توان و وسیم از لحاظ قانونی میشن به حکومت خود پیشنهاد می‌دهیم که از این تاسیسات ملی و بین‌المللی جلوگیری شد.
رئیس مشران و جرگه افغانستان همچنان میگوید افغانهایی که از ایران به جنگ سوریه میروند باید درک کنند که از نظر دینی و انسانی کار درستی را انجام نمیدهند. وی از مردم افغانستان همچنان میخواهد تا از رفتن فرزندانشان به جنگ نیابتی کشورهای دیگر جلوگیری کنند. به نقل از برخی رسانه‌های ایرانی، این کشور مجتمع مسکونی را در منطقه باقر شهر تهران 4 روز پیش افتتاح کرد که در این مجتمع به شمار از افغانهایی که نزدیکانشان را در جنگ سوریه از دست دادند خانه توزیع شده است. افتتاح این مجتمع تازه‌ترین اقدام تهران برای حمایت از خانواده‌های جنگجویان ایرانی، افغانی و پاکستانی است که در جنگ‌های سوریه و عراق کشته شدند. بر اساس گزارش برخی رسانه‌های ایران، مقامات این کشور گفتند که افراد کشته شده برای دفاع از زیارتگاه‌های مقدس شیعیان به گونی داوطلبانه به سوریه رفته بودند. بر اساس گفته‌های مقامات ایرانی، در حال حاضر نزدیک به 3 میلیون افغان در ایران بود و باش دارند. در این حال کارشناسان روابط بین الملل در افغانستان به این باورند که این کار ایران در قبال مهاجران افغان به سود افغانستان نیست. مهدی منادی یکی از این کارشناسان میگوید
و میتونه تا حدی بیشتر افغانها را به عنوان یک ابزار در امتداد سیاست‌های نظامی ایران قرار بده که مدت بنفع افغانها و حقیقی مردمی افغانستان نخواد باشد.
ایران پیش از این به همکاری با مخالفان مصالح دولت افغانستان نیز متهم شده است و شمار از چهره‌های سیاسی و اعضای شورای ملی افغانستان از مداخله تهران در این کشور بارها انتقاد کردند. تلاش کردیم در این مورد با وزارت امور خارجه افغانستان نیز صحبت کنیم، اما سخنگویان این وزارت در این باره ابراز نظر نکردند و موفق به دریافت نظر سفارت ایران مقیم کابل هم نشدیم. پیش از این بارها برخی منابع از جمله شمار اعضای شورای ملی افغانستان نسبت به فرستادن افغانهای مقیم ایران به جنگ سوریه انتقاد کردند و از حکومت افغانستان خواستند تا به این موضوع هرچه زودتر رسیدگی کند. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه ها آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود،
حکومت مردمی نمی بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان می گوید که بر علاوه دیگر مشکلات، کمبود آب آشامیدنی از چالش های اساسی مردم در ولایات نیمروز، غور و بادغیز است. اکبر رستمی سخنگوی این وزارت روز شنبه در نشست خبری مشترک با چند تن از سخنگویان دیگر در کابل گفت پس از سفر وزرای احیای انکشاف دهات، فواید عامه و شهرسازی و مسکن این مسئله روشن گردیده است. از سوی هم سخنگویان وزارت شهرسازی و فواید عامه نیز این مشکل را تایید کرده میگویند این وزارت ها در راستای حل این مشکلات پروژه های انکشافی را تطبیق میکنند. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا از کابل.
کمبود آب آشامیدنی، نبود راه‌های معیاری مواصلاتی، نبود مراکز صحی و تعلیمی از جمله مشکلات اساسی در ولایات نیمروز، غور و بادغیس شمرده می‌شود. اکبر رستمی سخنگوی وزارت احیا و انکشاف دهات روز شنبه در نشست سخنگویان در کابل گفت پس از سفر وزرای احیا و انکشاف دهات، فواید عامه و شهرسازی و مسکن معلوم گردید که مردم این سه ولایت با مشکلات زیادی از جمله کمبود آب آشامیدنی روبرو هستند. آقای رستمی همچنان گفت وزارت احیا و انکشاف دهات تلاش می نماید تا از طریق برنامه میثاق شهروندی تا 4 سال آینده با تطبیق بیشتر پروژه ها دسترسی مردم دهات به آب آشامیدنی را از 58% به بالاتر از 76% برساند.
بزرگترین مشکل هایی که در حقیقت ولایت های غور، بادغیس و نیمروز که تا حد شبیه هم است، کمبود آب آشامیدنی در سطح روستاها، در سطح مرکز، کمبود راه های مواصلاتی و مراکز صحی، مراکز تعلیم و تربیت از مهمترین چالش های سه ولایت بود که در نشست های مختلف بزرگا و مردم و شوراهای انکشافی با وزیران احیا و انکشاف دهات، فواید عامه و شهرسازی در جریان گذاشت.
دوشنبه هفته گذشته وزرای فواید عامه، شهرسازی و مسکن و احیا و انکشاف دهات به ولایات نیمروز، بادغیس و غور سفر کردند. به اساس معلومات سخنگویان این وزارت ها، هدف از این سفر نظارت و بازدید از پروژه های بازسازی و بهره برداری سپردن برخی پروژه های انکشافی و بررسی مشکلات مردم آن ولایات بود. آقای رستمی میگوید وزارت احیا و انکشاف دهات در جریان 2 سال گذشته 28,000 منبع آب صحی را در سراسر کشور ایجاد کرده که زمینه دسترسی بیشتر از 3.3 میلیون تن را به آب آشامیدنی فراهم کرده است. به گفته سخنگوی وزارت احیا و انکشاف دهات، این وزارت در سال جاری پروژه های آبی را افزایش داده و بیشتر این پروژه ها در ولایات نیمروز، بادغیس و غور تطبیق می شود. از سوی هم نیلوفر لنگر، سخنگوی وزارت شهرسازی و مسکن، می گوید پلان های شهرسازی در این سه ولایت غیر قانونی بوده و ساختمان ها بدون پلان در آنجا اعمار گردیده است. خانم لنگر می گوید این وزارت تلاش می نماید تا با تطبیق پروژه ها مشکلات مردم ولایات نیمروز، غور و بادغیس را حل نماید.
برنامه های وزارت شهرسازی و مسکن برای این سه ولایت به خاطر برآورده ساختن مشکلات و نیازمندی های مردم، طی پروژه روند انتقال پروژه های ساختمانی بیشتر از این خواهد شد و معلومات بیشتر با اضافه شدن پروژه های ساختمانی به این ولایات خدمت رسانه های محترم قرار خواهد گرفت.
این سخنان در حالی مطرح می‌گردد که مردم در ولایات دوردست همواره از عدم تطبیق پروژه‌های انکشافی و غیر متوازن بودن این پروژه‌ها در ولایات و قریه‌های دوردست شکایت کردند. از سوی هم مهدی روحانی، سخنگوی وزارت فواید عامه، مشکلات مردم در این سه ولایت را تایید کرد و می‌گوید که این وزارت تلاش می‌نماید تا با راه‌اندازی پروژه‌های انکشافی مشکلات مردم از ناحیه راه‌های مواصلاتی را حل نماید.
وزارت فواید عامه نه تنها متولی اصلی شهرهای اساسی افغانستان می باشد و به طور همکار هم همکاری می کنیم که به طور مثال سرک های داخل شهر زرنج است و سرک داخل شهر ولایت غزنی، هرات، بادغیس، غور و بلخ و بعد زورت های دیگر.
آقای مهدی میگوید کار ایمار پروژه بزرگ سرک حلقوی زرنج با هزینه 993 میلیون افغانی و سرک زرنج سرشیله با هزینه 190 میلیون افغانی آغاز گردیده و تلاش برای ساخت سرک ها در مناطق دیگر نیز به شدت جریان دارد.
خبرها، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
احمد اشچی، والی پیشین جوزجان، می گوید که قضیهش تا پایان هفته جاری به استر محکمه فرستاده می شود. وی می گوید هرچند از تامین عدالت در قضیهش مطمئن نیست، اما فرستادن آن را به استر محکمه یک گام مثبت می خواند. اما برخی از آگاهان حقوقی می گویند که فرستادن قضیه احمد اشچی به استر محکمه بدون بررسی تمام جوانب آن به معنی فریب دادن مردم است. آرزو قیاسی در مورد جزئیات بیشتر دارد.
احمد اشچی، والی پیشین جوزجان، میگوید که لوی سارنوالی به وی اطمینان داده است که قضیهش تا پایان هفته جاری به استر محکمه فرستاده خواهد شد. آقای اشچی روزشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت هرچند آن ادعا از محافظین عبدالرشید دوستم که علیهشان ادعا دارد توقیف نشده اند، اما افزود که فرستادن قضیهش به استر محکمه یک گام مثبت است.
تا جایی که حیات لوی سارنوالی با ما صحبت کردن و اونا را ادعاشان همی است که برای ما حداقل همی هفت نفری هم که تحت جواب با جواب حاضر شده دوستی از یک جانبه بودن برآمده. قرار اظهار حیات های لوی سارنوالی خو تاخیر همی هفته باید پرونده را به استر محکمه محول بنویسد.
به اساس معلومات احمد اشچی، هنوز هم آن دو تن از محافظین جنرال دوستم که وی علیهشان ادعا دارد به لوی سارنوالی حاضر نشده و هفتنه که حاضر شده اند در توقیف قرار ندارند. خواستیم تا در رابطه به پیشرفت قضیه آقای اشچی نظر لوی سارنوالی را نیز داشته باشیم، اما مسئولین این اداره حاضر به مصاحبه نشدند. پس از ادعای احمد اشچی که گویا جنرال عبدالرشید دوستم با وی بدرفتاری کرده و محافظینش تلاش بر آزار و اذیت جنسی وی نموده است، لوی سارنوالی افغانستان گفت که این قضیه را مورد بررسی جدی قرار خواهد داد. اما آقای اشچی میگوید که پس از سپری شدن حدود 3 ماه از این قضیه، هنوز هم شاهد گام‌های جدی در زمینه نمی‌باشد. ولی اکنون که آقای اشچی از فرستاده شدن قضیه اش به استر محکمه حرف میزند، آگاهان حقوقی میگویند که بدون بررسی همه جانبه فرستادن این قضیه به استر محکمه دردی را دوا نمیکند. خالد سادات، یکی از این آگاهان، گفت که حکومت با ویژه نهادهای عدلی و قضایی به دلیل فشارها تلاش دارد تا قضیه احمد اشچی را بدون طی مراحل قانونی نهایی کند.
اگر تمامی جوانب این قضیه روشن نشود، فکر نمیکنم که این یک قضیه کامیاب عنوان گردد. همینطور اگر سارنوالی و یا محکمه تحت فشار قرار میگیرد، فکر نمی کنم که عدالت در این قضیه تامین شود.
به اساس گفته های آقای سادات، هر قضیه باید در مدت 1 ماه تکمیل شود. اما وی میگوید نهادهای عدلی و قضایی افغانستان با گذشت بیش از 1 ماه تا هنوز قضیه احمد اشچی را نهایی نکرده است. وی تاکید میکند که این امر پرسش های جدی را در زمینه تطبیق قانون در این کشور به میان آورده است.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به پایان برنامه های امروزه رادیو آزادی. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. من سید سمی عباس از رادیو آزادی با شما خداحافظی میکنم. خداوند یار و نگهدارتان.